نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبه إن شاء الله من سورة السبا شروكو او زمون آیتونه دی د آیا نمبر 1 نو واخله د آیا نمبر 14 پوری یعنی دا ولنی آیت نو واخله د سوارلسم آیت پوری اوله بمون لفظی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد طول تعریف لله د الله د پاره دی الذی هاغ ذات له هم د هغه د پاره دی ما سوچی فی السماواتی پا آسمانونو کی دی و ما او سوچی فی الارضی پا زمکا کی دی و لهو او هم داغو دا پارده الحمدو طول تعریف فی الاخیره پا آخیرت کی و هو او هاغا الحکیمو خه حکمتوالا دی الخبیر خه خبر دی یعلمو هاغا پوهیگی ما سوچی یلیجو داخلیږي او د دې روټ ورډې واو لام او جیم او دا پتنګ ځای کې داخلي دوته وای فیل دی پزمک کی و ما او سوچی یخرج راوزی منها د هغینا و ما او سوچی ینزل نازلیږي من السماء د اسماننا و ما او سوچی یعرج کیږي عین او را او جیم د دې روټ ور دی عروج لفظ هم د دې نه دی فیها په هغې کې و هو او هغه الرحیم ډېر رحم کول واله دی الغفور ښه بخنی واله دی وقال او وویل الذین هغه خلکو چا چې کفرو کفر کړی و لا تأتینا نه به راځي په مونږ باندې الساعه قیامت قل وای بلا ولینا و ربی او دلته کې د واو حرف چې دی نو دا د قسم د پاره استعمال شوی دی و ربی قسم دی زما د رب لتأتینکم او دلته هم دوه تاکیدونه دي یو دی لا او بل نون مشدد البته ضرور برازی ستاسو طرف ته عالمی علم لري الغیبی د غیبو لا يعزب ندي پت عنه دهغنا مثقال برابر ذرة ديوه ذره في السماوات فأسماننك ولا أونا في الأرض فزمكك ولا أونا أصغر أصغر واي زياد وروكتا لك سنگا چه أكبر واي زياد لويتا یا دير لويتا من ذلك ددينا ولا اونا اكبر زياد لوي الا مگر في كتاب مبين پيوازيها كتاب كده ليجزيا زكت هغا بدلا ورکري الذين هغيلا چاچي آمنوا ايماني را وڑي ده وعملوا او هغي عملونا کردي الصالحات نیک اولائک هم دا خلق دی لهم دا هغی دا پارا مغفرتون بخنده و رزقون او رزق دی کریم عزت والا والذین او هغی چاچی سعو کوشش کرو فی آیاتینا زمون پا آیتونو کی معاجزین عجز کول والدی عین جیم او زا دا دی روٹ دی اولائک هم دغه خلق دی لهم ده غید پارا عذاب عذاب دی مر رجز ده سخته علیم ده دناک و یارا او گوری الذین هغوی تا چال چی اوتو ورکرشو العلم علم الذي دهاغ سيسشي انزل نازل شويده إليك ستاسو طرفتا من ربك ستاسو درب ده طرفنا هو هم هاغا الحق حق دي ويهدي او هاغا رهنمائي كوي إلى صراطي طرفتا دلاري العزيزي دير زبردست الحميد دير تعريف والا وقال او اويل الذين ها خلق چاچی كفروا كفر کرو هل آیا ندلكم من اوائو تاسو تا دال لفظ چی ده نو ده روط ده دال لام لام دلیل لفظ هم ده نده علا رجولین ده یو داسی سڑی پا بارکی یونب بی اوکم چه هغا خبر در کری تاسولا چه هغا خبر در کوی تاسولا اذا چکلا مزقتم ریزه ریزه شی تاسو کلا پورا ممزقین ریزه ریزه کیدل انکم بشک تاسو لفی خلق البته با پیدایش کی بیه جدید نوی افترا آیا هغه جوړ کړی دی آیا هغه جوړ کړی دی علی الله پا اللہ باندی کذبا دروغ ام یا بهی پا هغو جنه سلیون توب ده بل بلکه الذین هاغ خلق چی لا یؤمنون نهوی ایمان روڑی بالآخرتی پا آخرت باندی فی العذابی پا عذاب کی والضلالی او گمراهی کی دی البعید دلری افلم آیا ولینا یرو هغوی وکتل الى ما طرفت ده غيچي بين ايديهم داغي پوڑان دي وما او سوچي خلفهم داغي نروست دي من السماء دا اسماننا والارض او زمكينا ان كچري نشاء مونگ غوارو نخصف خخ بکرو مونگ بهم هغي الارض پسمككي او يا نسقطو مونگ را اغرزو عليهم فهغي باندي كسفن سو ٹکڑے من السمائی دا آسماننا انا بشکا فی ذالک پدی کی لآیتا البتی و نخدا لکلی دا پار دا ہر عبد بندہ منیب رجوع کولوالا ولقد او البتا بشکا آتینا ورکرومن داود علیہ السلام لا منا دخل طرفنا فضلا فضل يا جبالو اي غرنو اوي بي تسبيه كوي معه سرددو والطيرا او مارغانو تهم وألنا او نرم اكرمون له داغو دپارا الحديد وسبنا انچي اعمل عمل كوا يعني جوڑوا سابغات كشادا زغري وقدر او اندازه ساتا فی سردی پکڑو جوڑولو کی وعملو او عمل کوی صالحا نیک انی بشک زو بما پهغیچی تعملونا تاسو عمل کوی بصیر خلی دو والیم ولی سلیمانا او د سلیمان علیہ السلام دا پارا الریح حوا مسخرشوا غدووها دا سهر تلل داغی شهرون یو میاشتوا ورواحها او د ماخام تلل د هغې شحر یوه میاشت وه واصلنا او روانه کړه مونږ لهو د هغو دپاره عینه چینه القطر د ولي شوي تانبې ومن الجن او د پیریانو نه من هغه چې یعملو کار به یې کوو بین یدیه د هغو په وړاندې بإذنی د اذن سره ربه د هغو د رب ربه د هغو د رب ومن او چاچی با یزیغ سرکشی کولا یعنی کگیدل با من هم ده غینا عن امرینا زمونگ ده حکم سر نزیقو هو مون با اوسکو پا هغو من عذابی ده عذابنا السعیر ده لمبشوی ور یعملونا هغوی با جوڑول لهو ده غود پارا ما سوچی یشاؤو هغو غختل من محاریب لوی لوی عمارتونا و تماثیل او مجسمه پیجنه یعنی بوتان چی و تا منگوایو یا تصویرون هم ویلی شو تا و جیفانین او خانکونا کل جوابی پا پشان د تالابونو یا حوزونو وقدورین او دیگونه راسیات ولاړ په ځای باندې ای عملو عمل کوی آل داود ای علی داود شکرا د شکر کولو دپاره وقلیل او ډیر کم دی من عبادیا زما د بندیانو نه شکور شکر گزار فلما بیا چې کله قضینا مقرر کړو مونږ علیه پاغو باندې الموت مرگ ما نه دلهم خبر ورکړو هغوی له علی موته د هغو د مرگ الا مگر دابتو یو چینجی الارضی د ځمکې تاکلو هغو خوړله من ساعته داغو عصا یعنی داغو لاټی فلما بیا چې کله خر هغه راپریوته تبینت واضح شو الجن په پیریانو باندې ان چې لو کچری کانو و هغوی یعلمون هغوی علم لرلی الغیب د غیبونو ما نبا لبیثو هغوی اوسیدل فی العذاب په عذاب کې المهین د رسوایی. الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو را وباسئ سورة السبا د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 14 پورې، یعنی د اولنی آیت نه د 13 آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، ټول تعریف د الله د پاره دی. سورة الكهف هم د الحمد لله سره شروع شوی دی، او سورة فاطر هم د الحمد لله سره شروع شوی دی، او دا سورت هم د الحمدلله سره شروع کیږي. کوم سورتونه چې د الحمدلله سره شروع کیږي په هغې کې د الله تعالی د نعمتونو خبرې دي. د څو خبرې دي پکې؟ د الله تعالی د نعمتونو ظاهري او باطني. هسې خو په قرآن کې ځای په ځای الله تعالی د نعمتونو ذکر کوي، په دې سورتونو کې ډېره زیاته یادګیرنه کیږي. انسان ته دا ویلي کیږي چې تاسو شکرګزاري کوئ، تاسو نه شکرګزاري مطلوب ده. نو دا صورت هم د الحمدلله سره شروع شوی دی، او په دې کې په شکرګزارۍ باندې او د الله تعالی په نعمتونو باندې خبرې دي. نو الحمد، حمد تعریف هم دی او شکر هم دی، او د الله تعالی حمد چې دی نو هغه درې قسمه دی. څو قسمه دی؟ درې قسمه. اولنی قسم دی قولی حمد، چې د کومو کلمو سره د الله تعالی حمد بیان کړی شي نو د هغه کلماتو سره به د الله تعالی حمد بیانیږي. لکه بهترینه کلمه ده الحمد لله رب العالمین، او دغه شان موږ ته ښودلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبحان الله وبحمده او سبحان ربی العظیم. او دغه شان په قرآن کریم کې راغلی دي هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. نو دا هم د حمد کلمات دي. دغه شان په حدیث کې راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نو دا هم د حمد الفاظ دي. نو د حمد ډېر زیات الفاظ دي، او د دې سره د الله تعالی حمد بیانیږي، داغو صفت بیانیږي. نو دا قولی هم دی، او په ولاړه ناسته باندې الحمدلله وایي. دویم دی فعلی حمد، چې د اخلاص سره د الله د رضا دپاره د هغو عبادت وشي، د هغو حکمونه ومنلی شي، د هغو توحید ومنلی شي. او توحید څه دی؟ دا فعلی هم دی. نو حمد صرف دا نه دی چې موږ د الله تعریف وکړو، بلکې حمد دا هم دی چې د الله تعالی د اخلاص سره داغو د رضا دپاره داغو عبادت وشي. نو دا هم دی حمد. بیا یو حمد حالی حمد دی، چې حال ستاسو داسې وي چې په هر حال کې تاسو د الله تعالی تعریف کوئ. خدا نخواسته که څه مصیبت راشي، څه بیماری راشي، او چې بیا هم انسان ووایي چې الحمدلله علا کل حال، نو هغه وخت مونږ حمد ولې بیانوو؟ ځکه چې مونږ ته پته نه وي چې په مصیبت او تکلیف کې زمونږ سو خیر دی. یعنی مونږ ته دا پته نه لګي چې دا زمونږ د ګناهونو کفاره جوړیږي، او مونږ ته دا پته هم نه لګي چې د دې سره زمونږ درجې څومره اوچتېږي، نو حمد په دې وجه نه کوو چې ډېر ښه کار وشو چې الله را باندې مصیبت راواچوو، لیکن مونږ په هغه حال کې د الله تعالی تعریف بیانوو چې په هر حال کې زه حمد بیانوم او ای الله ستا شکر ادا کوم. نو په مصیبت کې هم د الله تعالی حمد بیانول او په راحت او نعمتونو کې هم، نو په هر حال کې حمد پکار دی. څومره اکثر داسې وشي چې په بنده باندې د الله تعالی نعمتونه وریږي، نو هغه مره هغه د الله تعالی نه غافل شي او د الله تعالی نه لری شي، هغو ته بیا یاد هم نه وي چې الله تعالی مال دومره ډیر نعمتونه راکړي دي. نو حمد په هر حال کې پکار دی، کو مصیبت وي، کو پریشانی وي، کو تکلیف وي، کو نعمتونه وي، کو آسانی وي، کو راحت وي، نو په هر حال کې د الله تعالی حمد بیانوي. او تاسو به ګورئ نن د هغه خلکو ذکر چې څوک د الله تعالی حمد بیانوي، او ابراهیم علیه السلام څنګه د حمد کلمې ویلې وې چې کله هغه ته نعمت میلاو شوی و. په سوره ابراهیم کې مونږ ویلي وو الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، د هغه الله تعریف دی چې هغو ماله په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق راکړل. د بچو په میلاوېدو باندې هم هغه د الله تعالی حمد بیانوي. او بیا تاسو ګورئ په سورة النحل کې ولقد آتینا داود وسلیمان علما، بېشکه مونږ داود علیه السلام له علم ورکړو. وقالا، او دوانو وویل چې الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ټول تعریف او شکر د الله د پاره دی چا چې مونږ له فضیلت راکړو په خپلو ډیرو ایمان والو بندیانو باندې. نو الله تعالی په خپل حمد باندې ډیر زیات خوشحالیږي. او چې یو سړی د رکونه د اوچتېدو په وخت کې دا کلمات وي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نو د الله تعالی دا کلمې داسې خوښې شوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما د دیرشو نه زیاتې فرشتې ولیدې چې هغوی په دې کلماتو باندې راپدو شوې چې مونږ دا کلمې په منډه منډه ولیکو سبحان الله. نو مونږ له دا کلمه ویل پکار دي چې کله مونږ د رکو نه پاسو نو دا کلمې ډیرې د محبت سره وایې، ځکه چې دا کلمات د الله تعالی ډیرې زیاتې خوښې دي. لیکن دا هغه کس ویلی شي چې څوک لږ شان په هغه پوزیشن کې وخت لګوي، نو الله سبحانه وتعالی د خپل حمد سره او د خپل تعریف سره دا صورت شروع کړی دی. الحمد لله، ټول تعریف د الله د پاره دی. څوک الله؟ هغه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، چې د چا د پاره دي او د له دوه معنی دي. دا تاسو له نوټ کول پکار دي. داسې زنزو تاسو ته بیانوم کو څوک نه لیکئ هم، لیکن دا پوینټس لیکل ضروری دي چې دا الحمد څه معنا ده. الف لام څه شی دی؟ په لهو کې لا ولی دی. اکثر سټوډنټس وایي چې څو لیکو، نو داسې زونه لیکل ضروری دي. ستاسو نه هیر هم شي نو رایاد بشي درته. بیا لهو د لا دوه معنی دي. اولنی دا چې هر شی د الله دی، داغو د پاره دی، یعنی داغو مخلوق دی. دویم داغو د پاره، یعنی داغو د پاره دی، داغو په کنټرول کې دی، داغو د لاندې دی، څوک داغو مقابله نشي کولی. هغه مالک دی او داغو قبضه ده په هغوی، داغو هول دی په هغوی باندې. نو د لهو دا دوه معنی په ذهن کې کیک دی چې د الله مخلوق دی او د هغو قبضه قدرت ده. په سوسیز باندې لهو د سوسیز دپاره راغی، ما فی السماوات و ما فی الارض، د هر هغه سیز دپاره چې هغه په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. او مونږ ته خو د فرشتو نه سوا بل د څه پته شته دی نه. او ساینسدانان وایي چې سیارې دي او ستوري دي، انور دی، نور ډیر سیزونه دي. دغه شان په اسمان کې ګالکسیز دي. د لږ وخت لپاره تصور وکړئ نو د الله تعالی عظمتونه به ستاسو په زړونو کې راشي چې دا هر څه د هغه مخلوق دی او هر څه د هغه په قبضه قدرت کې دي. دا هر څه وشمارئ او سوچ کوئ، ستاسو سوچ به ختم شي لیکن شمارول به ختم نشي. ډیر داسې سیزونه دي چې د هغې موږ ته پته هم نشته، ځکه چې انسان ډیر کمزورې دی او هغه هر ځای ته نشي رسېدی. او د ټیلیسکوپ هم یو حد دی، د انسان علم ناقصه دی، مکمل نه دی. سو هم چې پاسمانونو کې دي نو دا ټول د هغو مخلوق دی. سبحان الله. وما فی الارض، او تاسو سوچ کوئ چې په ځمکه کې څه څه دي او چې د هغې د پاسه دي او څومره څیزونه دي چې هغه په سمندرونو کې دي او څومره څیزونه د هغې د پاسه دي. دغه شان ځنګلونو ته وګورئ چې په هغې کې څه څه دي. د یو وړوکي چینجي نه واخلئ او د غټو غټو غرونو پورې او د سمندرونو پورې، په ټولو باندې د هغو قبضه قدرت ده، ټول د هغو په کنټرول کې دي. الله اکبر. نو د هغو دپاره دی تعریف او د هغو دپاره دی الحمد، چې هغه د حمد لایق دی او د ټول کائنات جوړولو والا او قابو کولو والا. نو بیا به ولې د هغو تعریف نه وي؟ او دومره لوی رب چې د هغو په قبضه قدرت کې دا هر څه دي، او موږ هم د هغو په قبضه قدرت کې یو، او زموږ مسلې او زموږ غمونه او زموږ پریشانۍ، نو دا هر څه بیا د هغو دپاره څه دي؟ دا خو ډېر واړو دي. وله الحمد فی الاخرت، او هم د هغو دپاره دی حمد په آخرت کې. دا یو نوی شی دی چې دلته موږ ته وویلی شو چې د هغو دپاره حمد په آخرت کې هم دی. په سوره فصلت کې راځي چې وله الحمد فی الاولی والآخره، په دنیا کې هم د هغو دپاره حمد دی او په آخرت کې هم. نو دا ذکر جدا جدا هم راغلی دی، او د آخرت د ذکر د جدا راتلو څه وجه ده؟ یوه دا خبره ده چې په دنیا کې د نورو خلکو هم تعریف کیږي، کو هغه د دې قابل وي او کو نه وي، یعنی کو هغه د تعریف قابل وي او کو نه وي، لیکن په آخرت کې هم صرف او صرف د الله د پاره دی. دویمه خبره دا ده چې په آخرت کې د الله کوم هم دی، نو د هغې اظهار به ډېر زیات وي، ډېر زیات. په دنیا کې هم د الله تعالی مخلوق د هغو هم بیانوي، لکه موږ چې په قرآن کې ویلي دي هر شی د الله تسبیح بیانوي. کو تاسو په هغې باندې پوهیږئ او که نه پوهیږئ، او صرف تسبیح نه کوي بلکې منځونه هم کوي، لیکن تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، یعنی تاسو د هغې په تسبیح باندې نه پوهیږئ، د هغې درته پته نشته او نه د هغې په مونځ باندې. دغه شان په انسانانو کې مؤمنان هم کوي، لیکن اکثر د مؤمنانو او مسلمانانو حال دا دی چې اکثر د هغې نه د الله حمد هیر وي، او ډېر داسې انسانان دي چې هغوی الله تعالی مني نه، نو هغوی حمد هم نه بیانوي، لیکن په آخرت کې به ټول د هغو حمد بیانوي، د هغو د حمد اظهار به کوي. هلته به ټول حمد د هغو وي، او دغه شان به په آخرت کې ټول حمد د الله تعالی وي، او د هغو د حمد ترانې به وي، انسانان هم او نور ټول مخلوق هم. او په آخرت کې به الحمد بې اختیاره وي، بې اختیاره وي. او موږ ویلي وو د امانت په باره کې چې په تاسو باندې سوزیمداري اچولی شوي ده په دنیا کې، چې تاسو د خپلې ارادې او اختیار سره سوکار کوئ، د الله فرایز، د هغو د فرمان برداری، د ګناهونو نه بچ کیدل، چې دا هر څو بنده د خپلې ارادې او اختیار سره کوي. او دلته د هر بنده سره اختیار دی، که هغه غواړي نو حمد کولی شي او که وغواړي نو نه کوي. که څوک ټوله ورځ خاموشه کینی نو دغه شان هم کولی شي. په مشکلاتو کې، په آسانۍ کې، په خوشحالۍ کې او په غم کې زموږ اختیار خپل دی، لیکن په آخرت کې به هر بنده حمد کوي. او یو جنتی چې سا اخلي نو حمد به کوي، لکه اوس چې موږ سا اخلو نو دا ډېر د آسانۍ سره موږ اخلو، نو دغه شان به هلته بنده حمد کوي. او نن چې تاسو او زه کوم حمد کوو، او چې یو ځل الحمدلله وایو نو د هغې سره تله ډکه شي، او چې څنګه موږ الحمدلله وایو نو د ځمکې نه د اسمانه پورې ټوله خیله ډکه شي، دا ټوله خیله ډکه شي د ځمکې نه د اسمانه پورې. لیکن د آخرت د الحمدلله د ویلو سره به د چا درجې نه اوچتېږي. نو اصل ځای چې دی نو دا دنیا ده، چې دا زموږ دپاره امتحانګاه ده، او دلته موږ د خپل اختیار سره الحمدلله وایو. او دلته داسې خلک شته چې هغوی نافرمانی کولی شي، لیکن هغوی د الله د خاطر خپل ځانونه قابو کړي دي، او هم دا هغه امانت دی او دا هغه امتحان دی. او انسان وایي چې موږ په دې امتحان کې پاس شوې او انعام راته میلاو شوې، او د قیامت په ورځ به د حمد جنډه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې وي. سبحان الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغه ورځ د الله تعالی هغه حمد بیان کړي، او هغه حمد به الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هلته وښیي، او دغشان فسورة الزمر كرازيشي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فهاغرز بتاس اوغوري چکل طولي فيصليوشي جنت والا بجنت تلارشي او دوزخ والا بدوزخ تلارشي نو تاسو بوغوري چې فرشتو به د عرش نه چاپیره حلقه جوړه کړې وي او د خپل رب او د خپل رب د حمد سره تسبیح کوي وقضی بینهم بالحق او د خلکو په منځ کې به د حق سره فیصله وشي وقیل الحمد لله رب العالمین او اوبه ویلی شي چې ټول تعریف د الله دپاره دی چې هغه د ټول جهان رب دی او چې کله مؤمنان د پل صراط نه د عافیت سره پورې وزي نو په سوره فاتر کې په آیه نمبر 34 کې راغلی دی وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن او هغوی به وایي چې شکر الحمد لله ټول تعریف د هغه ذات دی چا چې زموږ نه غم لرې کړو دا هغه کس ویلی شي چې چا عادت وي الحمد لله ویل او هم هغه به پورې وزي او هغه به الحمد لله وایي او چې کله مؤمن جنت ته نږدې شي او هغوی ته پته وي چې موږ په جنت کې داخلیږو نو په سورة الاعراف کې موږ ویلي دي په آیه نمبر 43 کې الحمد لله الذي هدانا لهذا یا الله موږ دلته په خپله هیڅ کله هم نه شو راتلی ټول تعریف او ټول حمد د هغه الله دپاره دی چا چې موږ له هدایت راکړو او موږ یې را ورسولو دلته او چې په جنت کې داخل شي او ملائکې د سلام سره د هغوی استقبال کوي هغوی ته ویلکم وایي نو بیا به هم وایي او په سوره فاتر کې دي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور زمونږ رب ډیر بخنی والد دی او هغه ډیر زیات قدردان دی چا چې موږ له خپل فضل سره دا دایمي مقام راکړو او دلته موږ ته هیڅ تکلیف نشته او نسو ستړی والی شته او چې کله خپل ځای ته جنتیان ورسی نو هغوی به وایي چې الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله دا هغو دپاره چا چې خپله وعده رښتیا کړه و اورثنا الارض او هغو موږ وارثان جوړ کړو د دې ځمکې چې په جنت کې موږ کوم خوا غواړو نو قیام کولی شو دا هم په سوره زمر کې راغلی دي او په جنت کې د داخلېدو نه پس به صالحین او مؤمنین وایي د هغوی به په جنت کې دعا وي سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين په سوره یونس کې په آیه نمبر 10 کې دا راغلی دي یعنی د الله تعالی تعریفونه به کیږي نو په آخرت کې به تعریف د الله د پاره وي په دنیا کې خلک اکثر خپل تعریفونه په خپله کوي لیکن په آخرت کې به صرف د رب تعریف وي او په دنیا کې انسان طاقت هم نه لري چې حمد وکړي د سا د اخیستو په شان او بیا دغه شان به هغه په آخرت کې د الله تعالی هغه قدرتونه وویني او بیا به ټول ومني د غیبو نه به پردې لرې شي نو ظاهره د ټول تعریف به بیا د الله تعالی دپاره وي که دلته بنده ډیر تعریفونه وکړي خپل او خپله اوچته ووایي لیکن هلته به ټول تعریف د الله سبحانه وتعالی وي دا دنیاوي تعریفونه به ټول ختم شي د هیچ چا تعریف به باقي پاتې نه شي صرف د الله تعریف دی وهو الحكيم الخبير او هغه حکیم هم دی او خبیر هم دی حکیم یعنی حکمت والا د دې ټول نظام کائنات په چلولو کې داغو حکمت دی یعنی داغو یو کار هم د فائدې نه خالی نه دی داغو هر کار د یو مقصد نه خالی نه دی په هر کار کې څونه سو فائده ده او د حکیم معنی د حاکم هم ده هم هغه حاکم دی په دنیا کې هر بنده حاکم جوړیږي چې زموږ قانون به چلیږي لیکن اصل حاکم الله تعالی دی د ټول کائنات او د حکمت سره هغه ټول سیزونه جوړ کړی دي او چې انسان څنګه په علم کې ترقی کوي نو هغه ته پته لګي چې د هر سیزونه سو مقصد ضرور دی او هر شی خپل مقصد پوره کوي یعنی چې څنګه دا غو کار وي نو هغه شان دا غو خوراک وي چې څوک په نورت پول کې اوسیږي نو دا غي مطابق دا غو هر سو وي یعنی د یخی علاقې د خلکو دا غي مطابق هر سو وي الله تعالی ولا ورکړي وي او چې څوک د افریقې په صحرا کې اوسیږي په ګرمه علاقې کې اوسیږي نو داغی مطابقی هغولا جسم ورکڑی وی. سبحان الله. او چی سوک غوخ خوری نو آغولا هاگشان غاخون ورکڑی وی. او چی سوک گراس خوری نو داغی مطابقی ورل غاخون ورکڑی وی او خلی وی. نو دا خو هسې یو وړوکی شان مثال دی، لیکن چې څنګه هم د یو سیز مقصد وي نو د هغې مطابق هغه جوړ وي او هر شی خپل مقصد پوره کوي او په کار راځي او انسان بے مقصده ژوند تیروي او بے مقصده سیزونه جوړوي، لیکن د الله تعالی په کارخانه قدرت کې یو شی هم بے مقصده نه وي او هغه خبیر دی د هر یو په حالت. دا ما فی السماوات چې دي نو اندازه وکړئ چې کله مونږ په یو خاص علاقه کې اوسو نو د هغې د هر څیز مونږ ته پته نه وي، حالانکه زمونږ سره ډېر زیات ریسورسز وي، ډېرې ذریعې وي. الله تعالی د ټول کائنات خبر ساتي، د هغوی د احوال، د هغوی د اعمال، د هغوی د ایمانونو، د هغوی د زړه د خیالاتو، د هغوی د خبرو، د هغوی د یوې یوې سترګې د کتو، د یو یو خیال د راتلو چې د هغوی په زړونو کې راځي، د هغوی د یو یو خیانت، د یو یو دروغ، د یو یو رښتیا، د هر سیز خبر لري الله تعالی. او د ځمکې د هرې خطې، کو هغه ځنګل وي، کو هغه په یو صحرا کې وي، کو هغه د واورو په یوه خطه کې وي، د یو یو چینجي، د یو یو کرړي، د یو یو میږي په حال هغه خبر دی، د یو یو مچ، د یو یو ماشي، د یو یو مهي په حال هغه خبر دی. او دا صرف په ځمکه باندې نه دي، او په اسمانونو کې هم په هر څه باندې هغه خبر دی چې کوم کوم مخلوق دی او کوم فرشتې دي. نو دا د هغه رب خبره کیږي، د هغو تعریف کیږي. که چېرې تاسو د هغو په مخلوق باندې غور او فکر کول شروع کړئ نو ستاسو دماغ به ستړي شي، ستاسو سوچونه به ختم شي او ستاسو علم به ختم شي، خو د الله تعالی قدرتونه به ختم نه شي. په کائناتو کې د هغو تعریف، د هغو هول، د هغو صلاحیتونه نه ختمیږي، د هغو قدرتونه او د هغو طاقتونه، د هغو علم دا به ختم نه شي، د هغو لیمټ نشته. او دا کوم رب دی؟ د چا چې تعریف کیږي. یعلمو، هغه پوهیږي، ما یلیجو فی الارض، اوس د هغو د علم خبره کیږي. د هغه رب شان خدا دی، هغه حکیم او خبیر ذات دی چې څه داخلیږي په ځمکه کې. یلیجو آیي په تنګ ځای کې داخلېدو ته، لکه څنګه چې زمونږ په جسم کې مسامونه دي، همدغه شان په ځمکه کې هم مسامونه دي، پورز دي. په هغې کې چې یو شی داخلیږي نو مونږ ته په نظر نه راځي، او الله تعالی ته پته ده چې په ځمکه کې څه هم داخلیږي، کوم کوم سیز چې په ځمکه کې ننوځي. نو ګورئ، د ټولو نه مخکې مونږه مړي په ځمکه کې ښخوو. خو د ځمکې خېټه د دې مړو دپاره کولاو نه شي، نو دا مړي به بیا چرته ځي؟ بیا خو به په ځمکه باندې د اوسېدو ځای هم نه وي. دا خو د الله سبحانه و تعالی کرم او فضل دی چې هغو په ځمکه کې ځای جوړ کړی دی، او مونږ خپل مړي هلته کې دفن کوو. او ګورئ، او هغو ته پته ده د اوبو چې هغه په ځمکه کې ننوځي، چې باران وشي نو د لږ وخت دپاره اوبه ولاړې وي او بیا ځمکې ته ننوځي. ځمکه اوس کې هغه اوبو چې هغه اوبو چرته ځي، د اوبو د یو یو څاڅکي هغو ته پته ده چې هغه کوم ځای کې پرېوځي. الله اکبر. دا آیتونه ګرسپ کول زموږ دپاره مشکل دي. د دې آیتونو ژورتیا ته لږ وګورئ. د دې په ژورتیا کې لاړ شئ. د اوبو یوه یوه قطره که مونږ واخلو، د باران چې کومه قطره را پرېوځي، کوم څاڅکی چې را پرېوځي، هغه د ځمکې په کوم کوم پور کې ننوځي او هغه کوم ځای ته رسي، او دا غینه سورا ټوکیږي، دا غینه سس فائدې ملاویږي یا سزای کیږي، او یا چې هغه وبولاړ شي او د دریاب سره ملاو شي یا یو کوهی ته لاړ شي، په دې هر څه باندې الله سبحانه و تعالی خبر دی، او هغه د یوې یوې قطرې خبر اخیستو واله دی. نو هغه به په ځمکه باندې د غټو غټو سیزونو خبر نه لري چې هغه د یوې یوې قطرې خبر ساتي. نو بیا پاتې څه شو په ځمکه باندې؟ او بیا هغو ته دا هم پته ده چې د باران نه څومره څاڅکي ورېږي او کوم کوم ځای ورېدلی دي، او په هغې کې څومره قطرې دي چې هغه دننه ځمکې ته ننوتې دي، او څومره قطرې دي چې په یو ټایر پورې تللي دي، او څومره قطرې دي چې د چا په جامو باندې لګېدلې دي او مخکې تللي دي. پا په هغه لندو کپړو پوری څومره قطرې نښتی دي او چې کله بنده هغه کپړه نه چوړ کړي نو هغه چېرته بل خوا ورسېدې او د هغې نه هغه په یو سینګ کې لاړې او بیا په یو سوري کې لاړې او بیا هغه چېرته په سور کې لاړې نو الله تعالی ته د هغې ټوله پته ده سبحان الله. هغه ته پته ده چې کوم تخم په ځمکه کې دننه پروت دی. تاسو خو تخم په ځمکه کې واچوئ لیکن د هغې په حالاتو باندې الله تعالی خبر دی چې دننه څه کیږي په څومره ورځو کې به بهر ته راوځي او څومره تخم ضایع شو او هغه چا چاله فایده ورکوي د کوم تخم د کومه میوه راخیږي او څومره سبزه راټوکیږي. دغه شان په ځمکه کې چې کوم حشرات داخلیږي چینجي وغیره او چې څومره چینجي دي په ځمکه کې چې هغه دننه ننوځي او بهر ته راوځي او هغوی څه کوي یعلمو. اوس که تاسو کینئ او په دې باندې غور او فکر شروع کړئ نو هم دا وي غور او فکر یعنی تفکر او الله تعالی بندیانو له د تفکر دعوت ورکوي چې په قرآن کې تفکر کوي. افلا تتفکرون تاسو غور او فکر نه کوئ تفکر نه کوئ. او دغه شان په قرآن کې راغلی دي افلا یتدبرون تاسو تدبر نه کوئ. کچری تاسو کینئ او سوچ وکړئ نو د الله عظمت به ستاسو په زړونو کې راشي چې الله څوک دی چې په هغو باندې زما ایمان دی نو هغه څوک دی. هغه د هر څه علم لري د ټول کائنات نه پس د خپل ځان سوچ وکړئ چې ولې هغه به زما په حال باندې نه وي خبر. آیا د هغو نه زه هیرېدی شم؟ هغه ما هم پیژني او زما په حال باندې خبر دی. هغو ته زما د یوې یوې اوښکې پته ده. هغه زما په یو یو تکلیف باندې خبر دی او زما په یو یو سوچ باندې خبر دی. هغه اوښکه چې د هغو په یاد کې توی شي او یا د هغو د ویرې په وجه توی شي او یا چې د هغو په محبت کې کومه اوښکه توی شي نو هغو ته به د هغې پته نه وي. او هغه اوښکې چې هغه په مخ باندې اوبهیږي او په ځمکه باندې توی شي او هغه په ځمکه کې په کوم کوم ځای کې داخلې شوې او د ځمکې په کوم پور کې داخلې شوې او دا سجدې چې په کومه ځمکه باندې کیږي او دا تندی چې په کومه ځمکه باندې لګي نو د هغې هم الله تعالی ته ټوله پته ده. زموږ نه هیر شي خو د هغو نه نه هیریږي. وما یخرج منها او چې څه راوځي د هغې نه د سونه د ها ضمیر ځمکې طرف ته ځي. د ځمکې نه چې څه راوځي ونې بوټي راوځي خزانې راوځي سرو زر هیرې تیل ګیس اوبو معدنیات وغیره ترینه راوځي. او الله تعالی ته دا هم پته ده چې دا هر څه په ځمکه کې په کوم کوم ځای کې پراته دي او هغو ته دا هم پته ده چې د کوم ځای نه څومره راوځي او څومره باقي پاتې دي. او نن ملکونه په تیلو پسې ګرځي چې د کوم ځای نه تیل را اوباسو او د انسان علم داسې ناقص دی چې هغو ته دا هم پته نشته چې دلته کې تیل دي. او هغو ته پته ده چې څه هم راوځي د دې ځمکې نه څومره راوتي دي او څومره باقي دي. دغه شان ماینز دي انسان ته د هغې پته نه وي. او دغه شان چې د سمندرونو نه سوراوځي نو هغو ته ټوله پته ده. په سمندر کې داسې ښایسته ښایسته رنګونو والا میان دي او داسې داسې شیپس دي د میانو چې د انسان ورته عقل خوځي. ځینې د مرغو په شان دي چې الوزي. عجیبه عجیبه حشرات او میان دي سبحان الله. الله تعالی ته د هغې هم پته ده. موږ ته خو تر نن ورځې پورې دا هم پته نه وه چې لا داسې مخلوق هم شته په سمندر کې. وما ينزل من السماء او سوچ نازلیږي د اسمان نه. د اسمان نه سوسو نازلیږي. باران وریږي واوره وریږي ګلۍ وریږي. د اسمان نه تقدیر هم نازلیږي. د اسمان نه د الله فیصلې هم نازلیږي. د اسمان نه بلاګانې هم نازلیږي یعنی ازمایشونه وغیره. او صدقه راتلونکي کې بلاګانې دفع کوي او د دعا سره تقدیر بدلیږي او رحمتونه هم د بره نه نازلیږي. او هغو ته پته ده د هغې موږ ته زیات نه زیات د موسم په باره کې پته لري. انسانان چې دي هغوی زیات نه زیات د موسم په باره کې فورکاست کولی شي او دا علم راته ډېر غټ ښکاري. لیکن موږ ته څه پته وي چې کله رحمتونه یا بلاګانې نازلیږي د اسمان نه موږ ته پته نه وي. لیکن الله تعالی ته پته وي چې په کوم انسان باندې څومره رحمتونه نازلیږي او چې هغه رحمتونه د کوم ځای نه را روان وي او کله به را رسي. او فرشتې هم نازلیږي لیکن د انسان علم داسې کم دی چې هغوی موږ نشو لیدې. فرشتې را کوزیږي هم او بره هم خیجی د سحر او مازیګر په وخت کې د فرشتو ډیوټیانی بدلیږي د فجر یعنی سحر په وخت کې د پرون مازیګر فرشته بدلیږي او دا شان د مازیګر په وخت کې هم فرشته بدلیږي نو دا دو وختونه داسې دي چې دا وخت د الله ذکر او دعاګانې ډیری په کار وي او تلاوت کول په کار وي ځکه چې دا فرشته به ګواهیانی ورکوي چې موږ داسې بنده پریښې دی چې هغوی ذکر کوي نو د آسمان نه داسې ځونه راکوزیږي او دغه شان وحي هم د آسمان نه نازلیږي جبرائیل علیه السلام هم د آسمان نه لاندې راځي نو د ټولو انسانانو به څه علم وي اصل علم خو د الله دی که چېرې تاسو داسې سوچ کوئ نو بیا دا سوچ وکړئ چې کومې فیصلې زه کوم او چې ما ته خپل ژوند څنګه کنټرول کول دي چې کله تاسو د الله د علم سوچ وکړئ او د ټولو انسانانو د علم نو پوهه به شئ چې د انسان علم څومره کم دی نو بیا سوچ وکړئ چې ما ته به ژوند د چا په علم کې تیرول وي د انسان د علم مطابق او که د الله د علم مطابق وما يعرج فيها او سوچ خيجي پدي کې د ځمکې نه چې څه هم خيجي بره نو د هغې هم الله تعالی ته پته ده فرشتې راکوزیږي او خيجي او نور څه راکوزیږي د ځینو څیزونو موږ ته لږه شان پته ده او ځینو خلکو مړو ته ټیپ ریکارډرز ایښودي وي په قبرونو کې لیکن هغوی ته هیڅ پته هم ونه لګېږي ده الله ته پته ده چې په مړي باندې څه تیریږي چې د هغو کړکۍ د جنت باغونو طرف ته کلاو ده او که هغو له عذاب ورکړی کېږي د هغو قبر ارت دی او که تنګ دی او د هغو سره څه معامله کېږي د هغو څه فریادونه دي چې هغه چغې او کریکې وهي او که هغه خوشحاله دی چې قیامت به کله راځي چې زه به په جنت کې داخل شم نو د مړي په حال باندې هیڅ څوک هم نه دي خبر سوای د الله نه او ګورئ ستاسو ساینسدانان بې وسه دي که هغه هر قسمه علم واله دي که هغه پروفیسران دي که هغه فلاسفران دي هغه غټ غټ کسان چې په ټي وي باندې راځي نو څه علم دی د هغوی سره او څه خیجي اسمان طرف ته نو د هغې هم څه پته نشته موږ ته په شروع کې لږه لږه پته وه لیکن په اخر کې پته ولګېده چې موږ ته د هیڅ څیز پته نشته نه موږ ته د عملونو پته ده چې هغه بره خیجي او نه راته د دعاګانو پته ده ځینې دعاګانې خیجي آسمان ته او ځینې داسې وي چې هغه د انسان د سر د پاسه هم نه ځي نو هغه غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی وي او یوه هغه ښځه چې د هغې خاوند د هغې نه نارضا وي د هغوی دعاګانې بره نه ځي دغه شان روحونه هم بره خیجي آسمان ته ځینې روحونه خیجي او ځینې نه خیجي نو موږ ته هیڅ هم پته نشته چې کوم روحونه هلته رد کیږي نو د هغې راته هم پته نشته الله اکبر او چې څوک دې خبرو ته ډېر په ژورې کې سوچ وکړي نو د هغو د خولې نه به بیا د حمد کلمه راوځي هغه به بیا حمد او ثنا کوي چې یا الله تو داسې یې نو غور او فکر کوئ د الله تعالی په قدرتونو باندې او د هغو په علم باندې او موږ ته د حدیث نه پته لګي چې د انسان علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی چې کله خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته د کشتۍ په تخته باندې هغه مرغۍ ښودلې وه چې د هغې په مخوکو کې یوه قطره وه د اوبو نو هغه وایي چې زما او ستا علم او د ټولو انسانانو علم د دې مرغۍ په مخوکو کې چې څومره د اوبو قطره ده نو د هغې په شان دی او د الله علم د دې سمندر په شان دی او سمندر به بیا هم محدود وي خو دا هسې یو مثال د بیانولو دپاره بیانیږي چې انسان ته پته ولګي چې د الله علم څومره وسیع دی د هغوی علم داسې دی چې د هغې انتها نشته دومره ډېر علم دی د هغو الله اکبر او دا انسان له تسلي هم ورکوي چې زما د یو یو عمل هغو ته پته ده چې زه په ودو کې ولاړ یم او که بې ودو هیڅ چا ته هم پته نشته لیکن الله تعالی ته پته ده او الله تعالی ته د هغه خبرې هم پته ده چې هغه له زړه ته هم نه ده راغلي چې څه هم خبرې زه کوم او د دې ما ته هم پته نه وي خو زما رب ته پته ده چې مخکې به دا څه وایي نو ای الله ټول تعریف ستا دپاره دی او چې کوم اولو الالباب دي ویتفکرون فی السماوات والارض هغوی غور او فکر کوي د آسمان او ځمکې په پیدایش باندې د الله تعالی په نښو کې هغوی غور او فکر کوي وهو الرحيم الغفور او بیا د خپل علم نه پس الله تعالی خپل هغه صفات بیان کړل چې هغه غفور دی او هغه رحیم دی. ولی نو ګوره الله تعالی مونږ ته ویل غواړي چې دا دومره علم چې د کوم رب سره دی نو هغه تاسو ته هم ګوري او هغو ته پته ده، لیکن بیا هم هغه رحم کوي چې چاته د چا دومره د هر څه پته وي او د هغې نه پس هم هغه رحمت کوي، شفقت او مهرباني کوي، نو دا بیا څومره غټ کمال دی. او د هغې نه پس هم هغه بخښنی والا دی او د هغې نه پس هم هغه معاف کوي بنده کو معافي وغواړي. او دومره ګناهونه کو هغو راوړي وي چې هغه د ځمکه ډکه کړي بیا هم هغه معاف کوي بنده، سبحان الله. حالانکه هغو ته پته ده چې هغو دا ګناهونه د کومې ارادې او نیت سره کړي دي، د هغو په زړو کې کوم کوم قسمه خیالات او تدبیرونه راغلي وو، د هغې باوجود چې تا کوم ګناهونه کول بیا هم هغه معاف کولو واله دی. او بعضې وخت بغیر د معافي غوښتو نه هم هغه هسې بنده معاف کړي او درګزر وکړي د بنده سره. کچرې هغه په هر غلطۍ باندې بنده نیول شروع کړي نو بیا به په ځمکه باندې یو جاندار هم باقی پاتې نه شي، سبحان الله. نو دومره آیت زمونږ دپاره پوره نه دی د توحید د ښودلو دپاره. کچرې مونږ د قرآن په یو آیت باندې غور او فکر کول شروع کړو نو ټول ژوند به تیر شي، لیکن مونږ تدبر نه کوو نو هغه عظمت الله تعالی زمونږ په زړونو کې نه کینی.